بریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم واشنگتن اعلان وکړ چې افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د سیاسي چارو کتونکو وحدت تیار د امریکایي پوځونو استل مشروط کړي.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغانستان د درمل پلورونکو اتحادیې د حکومت له لوري د درملو د واردونکو د شمیر د کمیدو په خاطر اعتصاب پیل کړی.
د جیسه 15 یا تقریبا لس شرکتونه جوړ.
په پکتیا کې د کرکټ د جوړ شوي لوبغالي په پروژه کې د فساد ادعا شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی.
تر نهو بجو لا ساجي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. امریکا په ماقټ ډول په افغانستان کې د خپل پوځونو شمیر زیاتوي. ملګری ملتونه اندیشنه ښکاروي چې د سولې خبرې ناکام شي، له افغانستان به ګڼ کسان مهاجر شي. ناتو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د جنوب برخو د تړلو په خاطر د ماسکو هڅې وغندلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي، څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکام شي، له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندی پرون د ایتالیا په پلازمېنه روم کې وی خبري غونډې ته وویل.
که چیرته خبرې ناکامه شي، له بده مرغه چې زه د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه کوم. له دې سره به د کډوالۍ څپه هم زیاته شي، د نورو برخو تر څنګ یې پر اروپا هم اغېز پرېوځي.
د افغانستان چارواکو ډاډ ورکړی چې له ستونزو او ننګونو سره سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځیانو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. د پکتیا والی وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک تر غولو چارې به سږکال پیل شي. محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د 1400 مالي کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړي شوي او اوس د تدارکاتو په حال کې دی.
څلویښت کیلومتره حلقوي سړک د لومړي برخې 14 کیلومتره په ملي تدارکاتو کې دی او 22 کیلومتره ډیزاین چارې روانې دي او پاتې 8 کیلومتره سروې تر اوسه نه ده ترسره شوې.
د بودیجې کموالی د ګردیز ښار نه بشپړ ماستر پلان او استملاک هغه ستونزې وي چې د پکتیا د والي په خبره د سړک ته جوړېدو چارې ځنډولې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي له هم د پاکستان له خاوري هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي هواري شوی. د دغه خونې مرستال خانجان علي کوزي اسادي رډو ته ویل چې پاکستانی چارواکو ډېر ستونزې په واګه او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلي یو میاشو سره د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یو غونډه جوړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د فرا محلي چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د برېښنا یو تخنیکر وشلې. د امنیت قمندانۍ ویان فاروق حضرتي ازادي رډو ته وویل چې پېښه پرون د غرمې وروسته د فرا ښار اړوند شپلکو سیمه کې وشوه. د حضرتي په خبره وسلوالو دغه کس په ډزو وشلې او لسیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو د برید مسولیت اخیستی او ادعا کړې چې چریکي برید کې د امنیت قمندانۍ یو کارکونکی وشلې دی. ناتو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د جنوب برخو د تړلو په خاطر د روسي پلانونه غندلې دي. روسي ویلي د پوځي ماناور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیز لګوي. ناتو پرون جمعه د روسي له خوا د پوځي ننداره بي دلیله او بي ثباته کوونکې وبلله. دغه سازمان له روسي وغوښتل چې تور سمندرګي کې د اوکراین سمندري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د روسي د ګام د اروپایي ټولنې او اوکراین له خوا هم غندل شوې ده. د روسیا او اوکراین ترمن وروسته له هغه اړیکې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. او روسي خبر ده چې روسی څارنوالانو د ماسکو له محکمې غوښتي چې د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د فساد ضد اداره او سیمه ایز دفترونه له سخت دریزو ارګانونو په توګه وپیژني. دغه څارنوالانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ناوال نه اړوند دغه ادارو ټولنیز او سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. که چیرته محکمه دا غوښتنه تایید کړي، د ناوال متحدان او فعالان به په کلکه اعتراضونه منه شي او دغه ډول حرکتونه به جرم وګڼل شي. د روسیې منتقد ناوالني د محل په بند کړي او په دې ورستیو کې د نه خوړو له کبله روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي، څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت وایاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیر شپږ میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 13 چې پر افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2015 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چیرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې شمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چیرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وځي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له امریکا او ناټو سره د انتقال پر یوه نوي بهیر خبرې پیلوي. حمدالله محب که څه هم د دغو خبرو د پیل کره نیټه یاده نه کړه، خو ویې ویل په ترس کې به یې دا څرګندېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کوي. دا بحثونه داسې مهال پیلې شي چې امریکا او ناټو له افغانستانه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتو پورې د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو لوتل وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وي او خطر به یې د دغه هیواد له پولو بهر هم محسوس وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي همدې ګواښونو او په خبره یې یو شمیر نورو ناڅرګندیاو ته په کتو له امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. ښاغلي محب د ریزنا ډیالوګ په نوم یوه آنلاین بحث کې چې د ایران او هند بهرنۍ چارو وزیران هم پکې وو، وویل چې د نړیوالو ترهګرو د موجودیت په ګډون یو شمیر مسالې ګونګې پاتې دي.
موږ په یو نامعلوم ځای کې یو، ډیر څه لا څرګند نه دي. د دې مسلو جزئیات به په هغو خبرو کې معلوم شي چې موږ یې له متحده ایالاتو او ناټو سره کوو. دا چې موږ یو انتقال ته اسانتیاوې برابرو، دا باید په ډاګه شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه ډول ملاتړ کیږي، د لیک دا بهیر به څنګه ترسره کیږي، او تر هغه وروسته به اړیکې څه ډول وي.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسپانیا د بهرنۍ چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له امریکا سره د اړیکو نوی فصل ته ننوتلې دي. د ارپ یو خبر پانه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي چې دوی له امریکا او ناتو سره اوس د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال ویش او دی خبرې کوي چې کوم تاسیسات او وسایل افغان ځواکونو ته پریږدي. محمد اشرف غنی ویلي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پایلې باید وسنجول شي او په خبره یې گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید په خپلو پریکړو کې دقیق وي. د ریزینا په نوم ډیالوګ کې چې د هند بهرنۍ چارو وزارت په نوښت ترسره شو، د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د افغانستان گاونډیان له افغانانو سره رښتینی نه دي.
The neighbors of Afghanistan unfortunately
تاسو سره چې د افغانستان گاونډیو ډیر وخت زیات منفی رول لوبولې دی. افغانستان یو غبرګ سولې ته اړتیا لري، یو سولې په خپلو کې او یو له شاوخوا سره گاونډیان اړتیا لري چې افغانستان پریږدي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې په خپل ګټه کار وکړي.
د افغانستان گاونډیانو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته د طالبانو د ملاتړ په خاطر د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. خود واړو هیوادونو ویلي چې د سولې بهیر کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. افغان چارواکي داسې مهال له امریکا او ناتو سره د دې او نورو اندېښنو په اړه بحثونه کوي چې د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول بهرني ځواکونه له کوم مخشرط پرته له افغانستانه ووزي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اسج رادیو په منځني صفه دوله شپښنی په ټول افغانستان کې او ری احمد شیبریم د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لار شوونه مختوره. په افغانستان کې درمل پلورونکو کاری حساب کړی دی. د درمل پلورونکو د اتحادیه مسولین ادعا کوي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې له خوا جمهوریت ریاست ته وړاندې شوې طرحې کې د درملو واردات انحصار شوی دي. خو د روغتي خدماتو او د درملو د تنظیم ملي اداره بیا دا تور نه ردوي. نور حال په دې راپور کې
روسته لایغی چې افغانستان کې د درملو د خدماتو د انحصارولو طرحې د لغوي پریکړه لیک صادر شو. د درملو اتحادیه په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه د دوشنبه په ورځ روسته لایغی اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدماتو د انحصار طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې پر بنسټ به د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت دریږي. د درملو د اتحادیه مشر اسد الله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو 15 شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په ځنځيري ډول 1500 درملتونونه پرانیزي.
زموږ غوښتنه د دولت څخه دا دی چې یو انحصاري شرکتونه جوړيږي، محدود شرکتونه دي، 15 شرکتونه دي. د افغانستان کې 400 ته 1500 شرکتو پر کار کوي چې دا محدود کې د 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
د خاغلی کاکړ په خبره سره لدی چې د درملو واردونکو شرکتونه د فعالیت جواز لري خو مالونه یې ونې د هیوادونو ترمنس په پولو کې درول کیږي. خو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ازادي رډو ته وویل دا اصلاحي طرحې د خوړو او درملو د چارو د تنظیم په مخه جوړه کړي چې د درملو د وارداتو د انحصارولو یادونه پکې نه ده شوې. د دې ادارې مشر ابراهیم شینواری ازادي رډو ته وویل
هیڅ داسې پریکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي. دوی هیڅ کوم سند نه لري. موږ باید په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدماتو سیستم اسانه کړو. کاري اتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوند سره لوبې دي او هیڅوک د دې حق نه لري چې وایي تړي.
د درمل پلورونکو د اتحادیه غړو د دوشنبه په ورځ د اعتمادیز پریکړې په خبرولو سره د دې طرحې د لغوه کولو غوښتنه وکړه. خو وروسته له دې چې غوښتنه ونه منل شوه هغوی له دوه ورځو را په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړ. د رسمي شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې د درملو واردولو 1500 شرکتونه فعالیت لري چې څه د پاسه 2000 قلمه درمل هیواد ته واردوي.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو درملو او د ټیټ کیفیت د درملو راپورونه خبره شوې دي او خلکو هم په لیاړه تر اوسه پورې ګڼ شکایتونه کړي دي. دولت بیا ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې مخه به نیسي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسأله نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي. نیوزویک له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د اعلان په باب لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، بایدن باید له افغانستانه د پوځیانو استل و نه دروي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا لګښتونو او د امریکایي پوځیانو مرجوبلو ته اشاره شوې ده. نیوزویک لیکلي د بایدن پلان به چې پر اساس امریکایي پوځیان د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. نیوزویک لیکي امریکا له 2001 څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.6 تریلیون ډالر لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. د نیوزویک مجلې پر اساس له 2019 را په دې خوا شاوخوا 3000 افغان ملکیان وشل شوي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان د جو بایدن پریکړې نه هیله کړې دي. د فورسز نت آنلاین خبرونې پر اساس د بریتانیا د دفاع درستیزوال یا عمومي قومندان جنرال سرنی کارتر د ولسمشر بایدن اعلان ته په اشاره ویلي دا داسې پریکړه نه و چې موږ هیله لرله، که څه هم بریتانیا د امریکا د حکومت د پریکړې درناوی کوي. د ناتو سرمشي او د تړون نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره هم مهاله او هم ژغبه خپل پوځیان له افغانستان او باسي. د بریتانیا حکومت مخکې ویلي چې له افغانستانه به خپل 25 سرتیری چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه بوختي او باسي. نشتل ریویو خبرونه بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خطرناکه بللې ده. د دې خبرونې د ادارې لوري په خبره شوې لیکنه کې راغلي ولسمشر بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولای شي، خو د دې کار په نتیجه کې منفي عواقب به هم د په غاړه وي. د نشتل ریویو په باور له افغانستان د ځواکونو به قید او شرط استل یوازې یو سیاسي پریکړه ګڼل کېدای شي. د دې خبرونې لمخې د ولسمشر بایدن لوري د پاتې پوځیانو د استلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه د طالبانو او القاعده لوري د ګواښ ارزونې پر اساس نه د ټاکل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګری خونوي له هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دی هواري شوی. د دغه خونی مرشال خان جان علي کوزي ازادي راډو ته ویل چې پاکستانی چارواکو ډيري سنځي په واګه او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړې دي. شغلي علي کوزي وویل چې د سنځو هواري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د سوداګري تړون اصلاح کول دي.
حکومت د افغانستان ډېر سست حالت کې په دې ارتباط باندې مخه تزي دي ته یو جدي پاملرنه نه کوي. اوس په خوا وزارت تجارت د اپټا قرارداد په مخ باندې وړو وسو ریاست جمهوریت کی او ادارہ د حقوق په نامو د هغه توظیفه ورکل شوې ده چې دا مسله باید په مخ نیسی.
د اپټا تړون د لسو کلونو لپاره په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګری وزارت بیا ویلي دي یو مشروسته د همدې سنسو د حل په هدف په اسلام آباد کې یو غونډه جوړی شي. په پکتیا کې لنشتې ویل سيسي برسته لاهم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویشچاري پټه په ولاړې دي. د پکتیا سوداګرو او پانګوالو وویل لڅوزلیش منو سره سره مرکزی او ځایي ادارې لاهم د صنعتي شارګوټي په جوړېدو او دوی ته د سمکه په ورکړي نه دی پریالي شوی، خو چارواکو اوس په دې برخه کې یو نه ویشمنه کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
صدیق خان جمالزی وکړه وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکا جوړه کړه. د وای د صنعتي پارک د نو جوړیدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي لامل په ډیر ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چې کله په ځکه مالک پوښي چې د کارخانه یا مثال کار مختلاړو کار نمخ کې اترتوي چې کومره کړیا راکوي رای کې او کینه راکوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم استډیو یو ځینې بس ځای ته انتقالول.
د ویل انګ دې ایول اسې زبرست بیا هم په صنعتي خرګوټي کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړیدو او بش موضوع د پکتیا لزی چرواکو او په مرکز کابل کې ل اړوندې درو سره شریک کړي، خلای هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
سور زده مخمنګه والیسین سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک سنتی دغه کار سر ته ورسو والیسین د ژمنه وکړه چې پارک سنتی زموږ کولیتونو کې مونږ به زره حل کوو وزیر سی سنت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی وزیر سی سنت تجارت هم د خبره وکړه چې مونږ والی ته مکتوب لیکو ان شاء الله زړه تر زړه به د مسله حل کړي
د پکتیا د دغه صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره په 1999 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 25مه نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40 سلنه چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي د پکتیا والی محمد حلیم فیدی ازادي راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع په لومړي توپونه کې ده او دا مهال د تدارکاتو چارې روان دي
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي
په پکتیا کې د دغه صنعتي خرګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریب ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 تیالیو او کوچنیو فابریکو د جوړولو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي
د تخار پروسته خلصوالی کې د 15 کلیو سیدونکو د ټراک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې دي نور تفصيل په دې راپور کې
د چارواکو د خبرو لمخې چې په دې پروژو کې د درې کوزوی ودانۍ او د څخاک د پاکو اوبو دوه شبکې شامل دي او مالی لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکړل شوی د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر سیب غتالله نظری په دې اړه وویل
د رستاق ولسوالۍ په د حساب سکلي کې د څښاک د اوبو رسونې پروژه کټه اخیستنې ته وسپارله او په دې پروژه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې کلي کې څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې
چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ د یو شمېر سیمو خلک له کلونو راهیسې د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخ وو خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسیدونکي چې کابوش په ګذره کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول د تخار والی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دو شبکې آب رسانی را په قیمت مجموعي 87 میلیون افغانۍ قریجاتو کې
د چشاک اوبو په دې دوو پروژو څخه باندې 8 میلیون افغانۍ لګښت شاغلي په خوا کلیوالو د چشاک اوبو ته لاسرسي نه درلود او په ډیر خواري به لنیر سیمو غیر صحیح او براوړلې خو د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره د 15 کلو اوسیدونکو د چشاک له پاکو اوبو برخمن شول
دا چې د دې پروژو په لیکولو سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هواري شوې دي د نمړې ولسوالۍ د سب ذکلی یو وسدونکې سلوي کلن شمس الدین په دې اړه وویل
پيش از دې نیمه قریه ام روسای کې ما زندگی میکنیم اینجا آب یا شامیدنی نبود ما از
بخوا زمونږ د کلی خلک د پاکو اوبو له نشټوالي سره مخ وو خلکو به د ډندونو د رود او د حوضونو لککړو اوبو ګټه اخیست او له همدې عمله به خلک او مشومان ناروغان کېدل خو چې زمونږ کلی ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډیر خوشاله یو
د خلکو د خبرو لمخې چې په خوا د پاکو اوبو نشتوالی له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسیدونکي 15 کلن خیر الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مردم از جویاب میخوردن آب جمع میکردن آب باران جمع میکردن
په خوا به خلکو د باران اوبه زیرمه کولې او له هغه به ګټه پورته کوله او خلک به ناروغه کېدل لانی کمرغه اوس مونږ د کلی خلکو پاکو اوبه ته لاسرسي پیدا کړي او شته ستونزې هوارې شوې دي
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای ماسکاو بل لسو امریکایي ډیپلوماټانو وغوړي چې له دغه هیواد ووسی. دا غچ اخیستون که ګام روسه تر دې پورته کیږي چې امریکا له واشنگتنه د روسیې ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم وکړ. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا له خوا د دوی د ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ته به په کلکه ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون جمال خپل سربي سیال سره د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل له لاسو امریکایي ډیپلوماټانو به وغواړي چې له روسیې ووزي. لاوروف دغه راز وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو اړیکو ستر سکرتار به په مسکو کې د امریکا له سفیر وغواړي چې د مشورې لپاره واشنگتن ته ستون شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د یو او بل په چارو کې د لاسوهلو په تور خړې پړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره مارچ میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د بایدن له دغه خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسي سفیر هم د مشورې لپاره مسکو ته وغوښتل شو. د روسي د بهرنۍ چارو وزیر وایي مسکو دا مهال په دې هڅه کې دی چې دغلته د امریکایي سوداګرو په وړاندې د ده پټکو دردونکي اقدام وکړي او اته امریکایي چارواکي د بندیزونو لست کې شامل کړي. د لاوروف په خبره په روسیا کې امریکایي سازمانونه او موسسې هم د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او باندې به یې کړي. روسیا د غچ اخیستونکو اقدامات داسې مهال اعلانوي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ امریکا د لاسو روسي ډیپلوماټانو د اخراجېدو خبره وکړه. پر دغو ډیپلوماټانو تور دی چې د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړي او د کرملین په همکارۍ دغلته پر دولتي ادارو سایبری بریدونه کړي دي. امریکا د غرض ویل چې پر اته دیر شو روسانو بندیزونه هم لګوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې دای او روسی سیالي یو دریم هیواد کې سره ګوري. بایدن ویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ د ناندریو او لانجو د لری کولو وخت را رسیدلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي دا ښه چاره ده چې امریکا د خبرو له لارې د ستونزو د هواري په لټه کې ده.
د کندهار پرغنداب ولسوالۍ کې یو ځوان کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب
په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور اوریدلی شي او د کور کلی په پروګرام کې به دا موضوع وڅېړو چې ځینې کورنۍ کوژده شوي نجلۍ د هلک له کوره روژه ماتې غواړي. خوست په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا کې د کرکټ لوبي لوبغاړي او مینوال وای په دې ولایت کې هم د کرکټ لوبغاړو لپاره منظم معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی. دوی وای له پکتیاوالو سره ژمنه شوی چې په دې ولایت کې به د ځون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغاړي جوړ شي. خو وای تر اوسه ورته په یو هوار میدان کې لکرل شوی چمن پرته نور هیڅ هم نه دی جوړ شوی. په دې اړه راپور.
نو لاسکلان عبدالعزیز وفا له تیری ویلسې رئیس په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دای وای غوړی په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د زاید نشټورې لامل تر اوسه د هله نه ده پوره شوی.
اما هله لرل چې پاینده کې زه په لوړه کچه کرکټ وکم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکیډمي نشټن لامل ما څه کرکټ فات شو. زیاتره لوبغاړي داخله لري چې پاینده کې په لوړه کچه کرکټ وکي، خو ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبه تفسیره کوونکی او په خوانی لوبغاړي حکمل مسعود زایوي پکتیاوالو د کرکټ میدان دغه پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالې په کچه تش چمن رغولای. دای وای د میدان لپاره زنګړې شوی بودیجه هم په مکمل ډول نه د مصرف شوی.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغالو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغالو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پایل کې شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي و. خو ولی کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لورې
د کرکټ لوبه د غلوبغاړي څارونکو او مینوال له کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازي بخت زرملوال رسنوی ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو د غوښتنې او سنځې په بیا بیا له خپلو مسولینو سره شریک کړي، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیږلیم، دا د انجینری یو ټیم هم را لیږلی و، هغو دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې و چې باید ترمیم شي هغه یې ځان سره وړیم دی، او دوی مونږ ته ډاډ راکړی ده، دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ییز دفتر هم له دې عمله وتړه چې له دوی سره توپیري چلند کیږي او غوښتنې نه اورېدل کیږي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګړیا چار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې کوژ د شوی د هلک له کوره روشه ماته خوړي، او همدارس م تر د دې پروګرامونو ترڅنګ پرې خبرونه کې په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اته به جو ډیر دقیقې دی لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونو خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي، څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان وباسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي، له دغه هیواد به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. ناتو او اروپای ټولنې د تور سمندرګي د چینو برخو د تړلو په خاطر د روسي پلانونه غندلې دي. روسي ویلي د پوځي مانور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیز لګوي، او روسي څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې خوشتي چې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د فساد ضد اداره او سیمه ایز دفترونه د سخت دریځو ارګانونو په توګه وپیژني. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده چې له عمله د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي، او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
الحمدلله د ای بی تی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼي اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پوانتون د نرسنګ د څانګې محصول دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ما کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وايي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکل مو راځو د مطالعې لپاره راځو، ځکه دلته آرام فضا ده، او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په ما کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تیرولو پر ځای مطالعې ته ډیر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري، او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي، او د ویده ملت او د هیواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي، او دا راتلونکی نسل بیدار کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډیره سوې، چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 143 کتابتونونه شته.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مرکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ یو سلو درس لويشت کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه یو سلو درس لويشت کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او جړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سولې چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په غنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو. په جړی ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې ډیری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نور خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعه ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنده کې موږ داسې کتابتون نه درلودی چې تل ځوانان راځي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. لځان سره کور ته جوړ نه بل په لو په ارغنده کې د زیاته وخت جنگ او جګړې شروع دي. نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کو ځوانان راځي مطالعه وکړي د خپل هواد او د ځان دراتون کې فعال فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنې شې لوري ته بیاي او کتاب دي چې په ټولنې کې تیارې لمن زولې دي. خو مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي د بیا ځای ناستو د بیا ځای ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاست. هیله ده چې دروژیش به ورځي مخي او خوشاله ژوند در په برخه وي. ول نوې کوژده شوینجونې د هلک لکور څخه د نورو دودونو ترڅنګ روژماته هم غواړي. دغه کار د کورنۍ او په اقتصاد څومره بد اغیز پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنۍ او کې دغه بې ځای مصارفو مخنیوي وکړو. نن هم دا موضوع راسپړو چې پر راپور کې به یې په عواملو ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لوی ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شوي نجونو ته روژه ماتی وړل دي. داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوي جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای چې بیا د کورنۍ او ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپل مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده. دومره وس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره دی چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه له به وېسه په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه وېسه یا اوس روژه دا اوس برو جماعت اوړم که چیرته د اندسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کال نور وروسته واده وکم. که چیرته وی نسی بیا د شاوخوا همسایه خپل خپلوان وته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي دا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دود دستور باندې لاړې شي او دولت مامور به څومره ترخوا ولري نو لس پنځه لس زره روپۍ باید په هغه چې کور هم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي نو څنګه یوه کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نوموړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده خصوصا په افغانستان کې هم فقر غریبي بیروزګاری ځوانانو بیکاري جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري نو دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتې وړل دغه ډیر یو بد اغېزه لري په کورنۍ باندې په اقتصاد باندې نو که دغه شی مخنیوي وشي نو هیڅ ستونزه منځ ته نه راوړي. ډیر خلک دي چې داسې کوزدو ودونه د زړه نښه کوي یا کوزده شوي دي ودونه ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی همدغه یې وجه ده چې بې ځایه مصارفو ته دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي عمده علت یې همدغه بې ځایه مصارف دي قیمتي ده دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده سیالۍ او رقابت ته ترجیح ورکړې ده نو که دغه شی نه خودی خودداري وکړي نو انشاءالله هغه ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به یې هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغانی ټولنې سنتي ټولنې دي د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغونه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلق د غربت او د بېچارهګۍ نه هر ملک ته تللي دي هر ځای ته تللي دي دغو ځایونه یې مختلف رواجونه راوړي مختلف عنانات یې راوړي دي دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی خو خلق دې ته فکر نه کوي چې دا مخ ته څومره اضرار یې مخ ته متوجه دي دغه محاسبه دې مخ سره نشته ده نو د دود مخنیوي لپاره بعد د موږ د اطلاعات کلتور وزارت د موږ مسؤل ادارات د محراب علما منبر د وزارت حج او اوقافونه نور داسې اجتماعي وزارتونه اجتماعي کارونه چې په مخوري دې د مخنیوي لپاره بعد هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا لپاره خپل برنامه او خپل پروګرامونه جوړ کړ.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون او دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وای له بده مرغه دا بې ځایه لګښتونه لکه پروژه کې کوجه شوې جلۍ ته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورو ورو په یو فرهنګ بدل شوی. نوموړی په راتلونکي کې په بده عواقبو داسې غږېدلی دی.
زه غواړم دا ووایم چې دا کارونه کوی سي په اقتصادي برخه کې په فکري برخه کې له ذهني اړخه له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري یو خدای چې دا فرهنګیږي هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده یو لګښت ده همدغه لګښت همدغه مصرف که دوی وسپمي او د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخه اخلي یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصارف غالي هر څومره چې تاسو د اختر مصارف غالي د نوروز مصارف غالي هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي پولی کوي هغه په همدغه شکل تاسو ژوند پولی کیږي مادي کیږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکی خپل روابط ډیر معنوي کو ډیر باید په مینه صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو نه دا چې مادي اړخ ورکو.
ازمی په کورنۍ وغه کوي چې داسې بې ځایه مصارفو لکه په روژه کې کوجه شوې جنې ته روژه ماتي وړلو مخنیوي وکړي ځکه له یوې خوا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور خویندې ورندرګانې او نور روژه وي نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتي برابرول دوی ته سخت تمامېږي چې باید کورنۍ دا در او د دې ناسم دودونو ته نووای
او که هیانن کورنیو ټینګار کاوه یا په اصطلاح خبره ورانوله نو بیا په ډیرو کمو په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم ترسره کی یعنی صرف ورسی صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی خپل کور کې خپل ځان ته کوي هغه مصارف سر ورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله تر سره کی یو دم اورید او دویم په خپل کورنی په خپل کې سره خبرې سره وکي یعنی یا آیا اړینه ده آیا مهمه ده دریم دا چې احیانا دوی خبرو ډاریږي دوی د خلکو خبرو یا د خلکو پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل ده حل کې
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حتوی ساره توای چې څنګه وتوانی دا چې د کوجه په دوران کې د بې ځای مصارف او لکرو جماعت ورول او داس نور ته نه وای لنه ما وړي سره مو مرکه کړی دا ډېره زیاته مننه کوم غلی وسا چې موږ ته مو وخت راکړ لمړی پښتنه و داسې مطرح کوم کله چې تاسو کوژده کړې و تاسو روژه ماته راوړای وکنه په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزد باندې کول او کوم نه کول
زه دا وایلی شم چې زه په خپل کور کې د دې پوړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده اته د کورنۍ د نورو ځوانانو نجونو الکان لپاره زما مبارزه هم داده شي باید د بې ځای مصارف څخه موږ لاس په سر شو ما دا اجازه نه دا ورکړی چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم او همدا شان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایو مصرف طرفدار نه یم روژه د الله پاک په لوي یو مبارکه فاس شوې میاشت په مو باندې او په هر کور کې به دومره څه پیدا کیږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتی تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف مصارفات وشي او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي نو ما هیڅ کله هم دا تقاضا نه ده کړې او زه دې کارونو مخالفه هم يم
تاسو یادونه وکړه چې تاسو تر ډیره حده پورې د بې ځای مصرف مخنیوي کړی دی او دغه تقاضا مونږ نه درلودل چې تاسو دې روژه ماته راوړي یعنی داسې نور څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشاله یاست خبره مندل کیږي که څنګه
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بې ځای مصارفات څخه هغوی ژغوري د هغوی قدر احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ځای نیسي ما خپل کله چې تر ډیره هدا خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی هغه احترام چې زه حقداروم هوسم یم او د خبر د منلو مسله ده خبر من منل کیږي احترام مشته او تل رته یادی چې موږ سره ډیر مرسته کړی ده او تل د احترام په سترګه رته ګوري د هر خزه بخي مطمئنه ما واغ کورنۍ ته هم اطمینان ورکوم چې کچېره په دغه سخت شرایطو کې خپل خسرخیل سره تاس لاس ورکړي او د بې ځای مصرفونو مخنیوي وکړي او تقاضا ورسخه ونه کړي سبا ورځ ژوند ډیر روښانه او آینده به ډیر ښایسته وي
مننه کوم غلی وسه کورنۍ ته څه ویل لري هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګان نامزات یا دوی ډیره تقاضا لري پروژه کې باختر کې او په داس نور کې یعنی ډیر به ځای مصرف کوي دوی ته څه ویل لري
دی فکر کوم خور په صفات مې له درنو کورنۍ څخه هیله ده چې د خپل ځوانانو د ژوند د لا خېګنی او د خاصتوب لپاره راځي د زمداسو کوچ ډیرو غټو وړو مصرفونو به ځای مصرفونو څخه البته لاس پسر شو چې مقابل لوري له اقتصادي ګوهونو سره مخ کولای شي ځکه چې کچيري او کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي هر څوک غواړي چې خپل ژوند د شریک لپاره ټول خېګنی راوړي او ته ژوند د هغو خلکو څخه ډک کړي چې د ارمان کوي اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي په هغو باندې شرط خودل او